مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه نجیب عامر یم او د نن ورځې په روستۍ خبری غړی کې تاسو کوربه يم د خبرونو ویان مجید بابر را سره د تخنیکی همکار نادر را سره د زموږ ټولو سلامونه قبول کړئ تاسو ته خسته مازیګر غواړو تاسو بل نظر کو چې د خبری غړی را سره ووري کچې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه را سره مهم رپورټونه دي له خبرونو وروسته به تاسو رپورټونه دروړو خو د خبرونو ویان په سټوډیو کې مجید بابر ته مخسر
ستړي مشهیرون به د مشال د خبرونو سرټکی چارواکي وایي په بلوچستان کې په بارانونو سیلابونو کې د وجل شو کسانو شمیره شپږ پنځوسو ته رسیدلې د افغانستان د طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي له تیرو درې ورځو راهیسې د هیواد په اتو ولایتونو کې د سیلابونو له امله پنځه ویشت کسان مړه شوي دي د راپورونو له مخه د جاپان پخوانی وزیر اعظم شینزو آبی د انتخابي کمپاین پر مهال د ویشتل کېدو څو ساعته پس مړ شوی چارواکي وایي په بلوچستان کې په بارانونو او سیلابونو کې د وجل شو کسانو شمیره شپږ پنځوسو ته رسیدلې او ګڼ کورونه ړنګ شوي دي په بلوچستان کې د طبیعي ناورینونو په وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای د جولای پر اتمه په بیان کې ویلي چې د ورښتونو له وجې په یو شمیر سیمو کې سیلابونه راغلي دي او په اغیزمنو ځایونو کې مرستندویا چارې روانې دي د ادارې په خبره سیلابونو شاوخوا اووه سوه کورونه ړنګ کړي دي او کوټه پشین قلعه سیف الله ژوب او دوکۍ تر ټولو سخت زپل شوی سیمې دي د طبیعي ناورینونو په وړاندې د مبارزې صوبایي ادارې په خبره په دوکۍ او پشین کې د زیاتو زیانونو لامل د وړو بندونو زیانمنېدل دي په بلوچستان کې د جولای له څلورمې راهیسې د وسیع بارانونو دویمه لړۍ پیل شوې ده او د موسمیاتو ادارې د جولای پر اتمه په بیان کې ویلي دي چې د جمعې په ورځ به هم په ژوب بارکان گوادر او تربت کې ورخت دوام لري بلخوا طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغان طالبانو د حکومت وزارت وایي د لتیرو درې ورځو راهیسې د هیواد پاتو ولایتونو کې د سیلابونو له امله پنځه ویشت کسان مړه او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي د دغه وزارت مسؤلینو مشال لیریو ته وویل چې د سیلابونو له امله د تلفاتو شمیرې د بدلېدو په حال کې دي او هڅې روانې دي چې یادو ولایتونو ته مرستې ورسیږي خو ځینو سیمه ییزو رسنیو له مخې یوازې د کندهار په شاولي کوټ او معروف ولسوالیو کې شپاړس او په زابل ولایت کې بیا شل کسان د سیلابونو له امله وجل شوي دي د خیبر پښتونخوا بنو ضلع جانیخیلو کې د سیمې ځوانانو پرون احتجاجي لاریون کړی او له حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو علي وزیر او حنیف پښتین د خوشي کولو ترڅنګ په سیمه کې د امن باوري کولو غوښتنه کړې د احتجاجي لاریون ګډونوالو پرون مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې په قدرتي وسایلو مقامي خلکو ته د حق ورکړل شي د جانیخیلو اوسیدونکي او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي لطیف وزیري مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې تازه بدامنۍ اندېښمن کړی
دی د حنیف پښتینو د علي وزیر سره چې کوم ناروا سلوک روان دی د مزید نور بند شي چې حنیف پښتین باندې د درې کولر سره سفر یو جرم نشه ثابت دغه سي علي وزیر غو تقریبا سرور پنځه اف ای آر کې ضمانت وشه
د غورزنګ مخکخه علي وزیر له تیر یو نیم کال راهیسې په کراچۍ کې زندانی دی په نوموړي د ریاست ضد وینا او تورونه دي چې هغه یې ردوي د علي وزیر په څو مقدمو کې ضمانت شوی دی خو د جولای په اوومه نیټه په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د علي وزیر په یوه مقدمه کې فیصله اوروله خو قاضیانو د پریکړې اورول د جولای څوارلسمې ته واړول په کورمه ضلع کې د زیارت په ماخام حکومتي چارواکو له ځایي مشرانو سره تر جرګې پس د 3G او 4G انټرنیټ سهولت بیا بحال کړی دی د کورمې په پاړچینار او صده کې پرون د حکومتي چارواکو له شیعه سنی مشرانو سره بېلابېلې جرګې شوي چې پکې دواړه خواوې پر دغه متفق شوي چې پر ټولنیزو رسنیو د کرکې ډک مواد له خپرېدو به ځان ساتي او که چا له دغه فیصلې سرغړونه وکړه نو پر ضد به یې ټول له حکومت سره ودرېږي د کورمې اوسیدونکو او مشرانو موبایل انټرنیټ سهولت په بحالېدو د خوشحالۍ اظهار کړی اورسته خبردا چې د راپورونو لمخه د جاپان پخوانی وزیر اعظم شینزو آبی د انتخابی کمپاین پر مهال د ویشتل کې 200 ساعته پس مړ شوی. ان ایچ کی خبری ادارې د هغه د مړینې اعلان کړی خو په سمدستي توګه نور تفصیل نه دی ورکړی. د جاپان د کابینې د چیف سیکرتر هیرو کازو مسونو ویلی وو چې 80 کلن آبی د جولای په 8 د مقامی وخت مطابق د سهار 11:30 بجې د ویشتل کېدو نه پس په سخت جوبل حالت کې روغتون ته وړل شوی وو. چارواکي وایي یو سلویخ کلن کس نیولی چې شک کیږي ابي یې په ټوپک ویشتی وي. ان ایچ کی د دغه کس شناخت د تتسویا یا ماګامی په نامه کړی او د هغه له قوله وای چې پولیسو ته یې ویلي چې هغه د شینزو ابي نه مطمئن نه و او غوښتل یې چې وی وجني. ابي د جولای په 10 د پارلمان د مشرانو جرګې د راتلونکو ټاکنو لپاره کمپاین کاوه. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو اوریدل ویانتو مچید بابر په پاتې خبرونه کې زموږ ځینې مهم رپورټونه دادي. په بلوچستان کې بارانونو سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي. یو تن وایي
خدای کې ساو درې بچې مې بده عمر وبرالې مسکشنان تر لاسو ونولو راووتو د باندې لاړو غونډې ته سر چرالو کړ د کور مینو.
پختون ژغورنې غورزنګ د علي وزیر او حنیف پختین خوشی کولو لپاره مظاهره وکړه. په کورمه کې چټک انټرنیټ یو وارې بیا بحاله شوې ده. درې اونیو پورې چې انټرنیټ نه وو نو په خلکو څه تیر شو.
سټوډنټس پرچې ضیا شوې، آنلاین کلاسز ضیا شو، سیلیبس کې مسالې پېښې شوې. یا کوم فارنرز دي مو هغه ورونه څنګه بهر دنیا کې دي هغوی خپل فیملی سره واره بېتا منقطه شوه.
د لادرکه کسانو د موندلو کمیشن مشر د قومي اسمبلی د ملکی حساب کتاب کمیټې ته غوښتل شوی. پر هغه د یوې میرمنې د جنسی زورونې تور لګیدل دی. دا د نور عالم خان غږ دی. د جاپان پخوانی وزیر اعظم شینزو آبه په یو برید کې وژل شوی دی. د برتانیا وزیر اعظم بوریس جانسن له خپلې دندې استعفا ورکړې او د حج د مراسمو حالم په یو راپور کې درکو کویا وخت یاري وکړه. نو ځینې نور رپورټونه به هم دروړو. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یوش همداشي با تاسو زموږ کاک د پراګ له سټوډیو نه نیخ پنی غوري. په بلوچستان کې وروستیو بارانونو سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه ورړولې دي. د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداروي تر دې مهاله لږ تر لږه 45 کسان د بارانونو سیلابونو له وجې وژل شوي چې میرمنې او ماشومان هم پکې شامل دي. ګڼو خلکو دا هم ویلي چې سیلابونو د هغوی کورونو او ځمکو ته هم تاوان رسولی دی. نور حال کوټه ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په نورو برخو کې د وسی د بارانو لړۍ لا روانه ده چې لا عمله په لویه کچه ځاني او مالی زیان اړولې دي. په کوټ کې د جولای په 8 په جاري سوي و خبر پاڼې کې د بلوچستان د ناوړي وضعیت د مخنیوي د ادارې یا پی ڈی ایم ایل لوري ویل سوي دي چې د دې بارانو څخه تر دمګړي پورې د انسانانو د مړو شمېره 85 ته رسېدلې ده. په هغه کې 4 ښځې، 2 ماشومان او 10 نارینه شامل دي او تر ټولو زیات زیان چې دی کوټه کې رسیدلې دي. دغه ډول په پښین کې شپږ او په چمن کې 3 انسانان مړ دي. هلته د ژوب په کمردین کې هم د باران له امله یو کس مړ دی. په دې ترڅ کې د ژوب اسیسټنټ کمشنر جرولا او مشالیډو ته ویلي دي چې په لویه کچه و څاروي ته هم زیان اوښتې دي کوم چې مالدارانو د اختر د قربانۍ لپاره راوستي وو. په دې ترڅ کې د پی ډی ایم له خوا ویل سوي دي چې د پښکال د بارانو څخه په اغیزمنو برخو کې د مرستې کار پیل کړی دی. د جولای په 8 د پی ڈی ایم بلوچستان مشر نصیر احمد خان ناصر لوري پر ټولنیز رسنیو باندې په خبر سوي یو ویډیو پیغام کې ویل سوي دي چې د صوبې لوی برخه د پښکال د بارانو څخه تر اغیز لاندې راغلي ده. په دې کې 11 کسان یوازې په کوټ کې مړ سوي دي. دغه ډول په صوبې کې د زخمیانو کچه د شپېتو څخه اوښتې ده. هغه ته لومړی طبي مرستې رسیدلې دي او چې کوم خلک لږ زخمیانو هغه په هسپتال کې د دربلنې وروسته رخصت کړي دي. بل پلو ته هلته د اپشن په کلي ملکیار ډب خانزیش خالجي منځکي امید آباد او کلي داماد کې تیره ورځ هم د پشکال بارانو سخت مالی زیان اړولی دی، او د جولای په اوومه نیټه د اپشن په اغېزمنه سیمه کې شپږ کسان مړه وو، په کم کې چې څلور ماشومان دوی مېرمنې شاملې وې. په دې ترڅ کې چې مې کله د ډب و کراس ته سترګې ورښکاره کړې، نو هلته ځینو کسانو د پشکال د بارانو څخه د سو نقصاناتو په اړه او مشال ډډو ته وویل.
ما نوم نصر الله دی، دلته چې ته اوبه راکلي ډب خانځي دي، دلته سیلابي ریله راغلې ده. دا سیلابي ریله چې ده دغه پټۍ غورځولې ده، دا پټۍ چې راغله ته راغله دا پانو ته ورننوتلې. دا جکاکوم په نامه باندې دا مارکیټ دا دوه پانونه چې دا د بېخه وکشل چې د هغه کې څه سامانونه سامانونه هم وبیول. میډل اسکول باندې کومه چاردیواري ده، چاردیواري هم د بېخه شلې ده.
تقریباً
حکومت نه یوازې د اغېزمنو خلکو او د کروندګرو سره مرستې وکړي، بلکې په سیمه کې د دغه خلکو په ضد هم ګامونه پورته کړي. چا چې نه یوازې ځمکې قبضه کړي، بلکې د باراني یا سیلابي اوبو لارې هم بندې کړي وې. دغه ډول دلته په کوټه کې د بلوچستان د چیف سیکرتر عبدالعزیز اوکلی په مشرتابه کې یوه غونډه شوې ده، په کوم کې چې د صوبې د پشکال د اوسنیو بارانو څخه په اوښتي ځاني او مالی زیان باندې سخته خواشنی څرګنده کړې ده. په غونډه کې یې امر کړی دی چې د هغه ډیمو یا بندو په اړه دې هم پلټنې وشي کوم چې د اوسنیو بارانو پر مهال مات شوي دي. دغه ډول د هغه کورونه او ځایونو په ضد په بیړنۍ توګه ګامونه پورته شي کوم چې د قبضې پر مځکه د اوبو په لارو کې جوړ شوي دي. وروسته د صوبې د الله وزیر میر عبدالقدوس پزنجو په مشرتابه کې یوه بله غونډه شوې ده، په کوم کې چې پریکړه کړې ده چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د مرستو لپاره به د وفاقي حکومت او بیا په خاصه توګه د قدرتي آفت د مخنیوي ادارې NDMA لخوا هم کومک ترلاسه شي. په کوټه کې به جاری شوی یو بیان کې د صوبې الله وزیر د یاد شوې غونډې پر مهال زیاته کړې ده چې صوبایي حکومت به د بلوچستان د ځپلو خلکو سره هر ډول کومک کوي او دوی به یوازې نه پرېږدي. نوموړي تېره ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم شهباز شریف سره هم په دې ترڅ کې خبرې وکړې او زیاته کړې ده چې وزیر اعظم د بلوچستان د اغېزمنو خلکو د مرستې تسلي ورکړې ده، ځکه چې وزیر اعظم اعلان کړی دی چې د پشکال د بارانو له امله د مړو کسانو د کورنۍ سره به پر یو کس لس لک روپۍ مرستې کېږي، په هغه کې به 50% وفاق او 50% صوبایي حکومت پرې کوي. بل پلو ته د موسم ښوونکي دفتر وینا ده چې په راتلونکي 4-5 ساعتو کې به د بلوچستان په ځینو برخو کې لکه ګوادر، تربت، ژوب، بارکان کې د وسي بارانونه ورېږي. پر دې مهال د خلکو څخه بېل څه اړتیا پر لوی کامي سړکانو د تګ راتګ نه کولو غوښتنه کړې ده.
ایوب ترینو په کوټه کې تاسې له مشال رادیو خبري غړی اوري. د بنو په جاني خيلو کې پښتون ژغورنې غورزنګ پلویانو ځای ځوانانو په سیمه کې د امن باور کول او د غورزنګ د دوه مخکخ مشرانو علي وزیر او حنیف پښتين د خوشی کول لپاره احتجاجي لاریون کړي. دوی وایي د غورزنګ نیول شوی ملګری د خوشی کړل شی او په سیمه کې د جنگ او تشدد مخنیوي دی وشي. دوی دا هم وایي چې په سیمه کې په قدرتي وسایلو د مقامي خلکو حق ته او باید حکومت لدی سرغړونه ونه. علي وزیر له تیرو 18 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې شپې ورځې سبا کوي. بلخوا چارواکو په وار ویلي چې په جاني خیلو کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره عملی ګامونه دوی پورته کړي دي. نور حال له بنو د عمر وزیر په رپورت کې.
د جاني خیلو ځوانانو 13 ورځې سیمه کې د امن باوري کولو، علي وزیر او حنیف پښتین د خلاصولو او د سیمې وسایلو کې خپل حق ترلاسه کولو په لړ کې لاریون کړي. دوی وایي چې علي وزیر او حنیف پښتین باندې هیڅ جرم ثابت نشو، بې ګناه په جیلونو کې پراته دي، زردې خوشی کړي، په خپلو سیمو کې نور امن غواړي او د غلطه قدرتي وسایل چې راوځي نو د سیمې خلکو حق دې ورکړل شي. د جاني خیلو اوسیدونکي او پښتون ژغورنې غورزنګ غړی لطیف وزیر مشال رادیو ته وویل
مطالبه هغه دغه وه چې د حنیف پښتینو د علي وزیر سره چې کوم ناروا سلوک روان دی دا د مزید نور بند شي، چې حنیف پښتین باندې د درې کلو رسو سفر یو جرم نشه ثابت. دغه علي وزیر غ تقریبا 15 FIR کې ضمانت وشه، خو دې بار بار د دې بندي کولې کوششینه کوي سره جسمره وسایل دي هغه کده د شو گیستا یا د لته پسیوګر کې کیم گیستا اول د ځای خلک ته ملاو شي انا ورس کې دا دغه گیس پایپ لاین د پنجاب ته سی او کابل چریسی په ل مطلب چې کیم د هغه د مش په وطن کې چې کیم د نوی په دمنی اندښنا کی او دغه جنگ دای د چ مزید د مش خبرته نور نشي روړو
د جانی خلو یو بلوسیدون کې او د احتجاج ګډونوال ریحان پښتین وای چې پښتون ژغورنه غورځنګ جانی خیلو او بنو ملګرو لاریون وکړ د علي وزیر او حنیف پښتین خلاصولو غوښتنه وشوې
د دنیا قانون دا وایي د پاکستان قانون دا وایي چې څومره خو وسایل د کیم خورې وي یو بندې حق د یو خور د خلک د دغه وسایل د پره ورسره چې کیما بدامنی د دغه روکتام د پره نن پښتون ژغورنه غورځنګ په جنګ خلک احتجاج شوی وو او دغه غوښتنه صرف او صرف د امن او د خپل وسایل او د میسکین دنګنی ملګری دی هغه ته انصاف وشتل د پره
علي وزیر لا یو نیم کال راهسه د کراچي په زندان کې دی او د جولای په ومنټه عدالت چې د علي وزیر په یو مقدمه کې فیصله اوروله قاضیانو د پریکړې اورول د جولای 14 نیټه ته وړوله او په جاني خلکو کې د امن باوري کولو په اړه انتظامی او فوزي چارواکو له دې وړاندې په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې د غلطه د امن باوري کولو لپاره عملی ګامونه پورته شوي د سیمه د ترقۍ لپاره 2 ارب پیکیج ورکړل شوی چې په ډیرو پروژو باندې کار هم روان شوی عمر وزیر مشال ریډیو بنو
لبنو ورزو کورمه ته په کورمه کې چټک انټرنیټ یو ور بیا بحاله شوې ده په یاد سیمه کې تر 3 اونیو پورې پر 3G او 4G انټرنیټ باندې بندیز لګیدل حکومت پرون پریکړه وکړه چې خلکو ته به یو ور بیا د سہولت ورکوي پرون په همدې اړه یو جرګه هم وشوه چې په کې قومي مشرانو له حکومت سره ژمنه وکړه چې خلک په انټرنیټ د فرقواریت او د کرکې خورولو لپاره کارولو ته نه پرېږدي نور حال د طارق اورګزی پر راپور کې
په کورما ضلع کې د زیارت په مخام حکومتي چارواکو له ځای مشرانو سره تر جرګې پس د 3G او 4G انټرنیټ سہولت بیا بحال کړی دی په بره کورما کې بلدیاتي چیرمن مزمل غا وای حکومت دا ځکه بند کړی وو چې مذهبي منافرت او پخپلو کې سختدریزي د خورېدو سبب ګرځېدلې وو خو اوس چې خلاص شو نو څوک دې داسې ناوړه کارونه کړي چې ځل بیا د انټرنیټ دا سہولت ورنه واخستل شي
الریډی مو علاقہ دره محرومیو شکار دی مو تاسو غلطی یو دو تانو غلطی واجنه د علاقہ نور محرومیو طرف ته نور بدحاله طرف ته روانه دي او ټول خدمات کې صرف دا د بسته گزارش دي چې سوشل میډیا خې تر کې سره پوزېټیو استعمال کول از داشي پکور داد مخت محرم روان دي کچری مو تاسو دا غشه بد تهذیب سره یو ګندال زبان سره یو تون زبان استعمال وو مخت محرم روان دي سفر روان دي نو دا مو تاسو خپل علاقه خپل بیا دیخ نه یو
د کورمې په پړچنارو صدا کې پرون د حکومتي چارواکو لشی سونی مشرانو سره بلابل جرګې شوي چې بګي دوه خواوې پر دغه اتفاق کړي چې ټولنیزو رسنیو د کرکټ ډک مواد د خبرېدو به ځان ساتي او کچا له دغه فیصلې سرغړونه وکړه نو پر ضد به ټول له حکومت سره ودرېږي په جرګه کې شامل ملک عبدالعلي خان وای په سیمه کې امن ډېر په مشکل راغلی خو پر رسنیو د یوې معمولی خبرې سره هغه ته نقصان رسیدل شي په کار ده چې داسې ونه کړو
نو ټول د اهل سنت والجماعت مشرانو ته راپا ټول قوم ته درخواست کوو اپیل کوو کشرانو ته مشرانو ته علماء تا نور سیاسی خلق تا سپدغه فیسبوک باندې د سې شای ما شیر کو څنګه د کور می خرات خرابېږي هغه نه فیر کور یاد جوړېږي خلق اشتیال کې رسی او دو مت اسلام هم اجازه نه رکړي سمود یو بل مسله خلاف خبره وکړو
بلخوا د کور می اوسیدونکو موبایل انټرنیټ سہولت په بهاله دو د خوشاله اظهار کړي او ویلي چې ووز به دوی هم لا انټرنیټه استفاده حاصل اول شي د پاړه چنار جلال حسین وای نن سبا انټرنیټ د هر انسان ضرورت ته خو دوی له دغه محروم او چې لوجه خلک رست پاتې شول
سوري دې ته باندې دنیا څوک نقصان وشو خصوصي تور باندې سټوډنټس پر چې زیا شو آنلاین کلاسز زیا شو سیلیبس کې مسالې پیښ شوې یا کوم فارنرز دی موغه ورونه څنګه بهر دنیا کې دی هغه خپل فیملی سره واره به تا منکته شو نه د دې وسړي ایو غلط کار واجنه دا ټول قوم تا ټول ضلع تا ټول عوام تا نقصان ورسیدو تکلیف ورسیدو.
دو جون پر پنځلسم په ټوپکیو کې قبایلی مشر ملک مومن خان تر وژنې پس لاشیا او سنی مذهب سره تعلق لرونکو خلکو داسې ویډیوګانې پر ټولنیزو رسنیو خپرې کړي چې پکې د مذهبي شخصیتونو په شان کې ګستاخی شوې وه. په سیمه کې تر هغو پس حالات دومره خراب شول چې حکومت پر انټرنیټ بندیز ولګولو او پر ځینو هغو یې رپورټونه درج کړل چې د ویډیوګانو جوړولو او خپرولو کې ملوثول. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ د لارې په مشال ټکی کام باندې د پاکستان د قومي اسمبلۍ د ملکی حساب کتاب کمیټې مشر نورعالم خان وایي د یادې کمیټې په راتلونکي غونډه کې به د جبري ورکو کړل شو کسانو د موندلو لپاره د جوړ شوي کمیشن مشر جاوید اقبال خامخا زیري ورکوي او که دا کار یې ونه کړو نو د هغه د ګرفتارولو وارنټ به جاري کړل شي. پر نوموړي یوې مېرمنې تور لګولی چې هغه یې په خپل دفتر کې ځورولې وه. نور حال د شهنواز ترکزینه.
په قومي اسمبلۍ کې د پبلک اکاونټس کمیټې لخوا وزیر اعظم پاکستان ته سفارش شوې د اورکشو یا بې درکه کړی شویو خلکو دپاره د جوړ کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال دی د دغه څوکۍ ته لرې کړی شي. دا سفارش د طیبه ګل نوم یوې زنانه په درخواست شوې چې دغه زنانه پکې تور لګولی. جاوید اقبال ورباندې په خپل دفتر کې جنسي برید کړی او د دې ویډیوګانې هم جوړې کړې وې. د عوامي حسابونو د کمیټې مشر نورعالم خان په مشرۍ کې دغه کمیټې طیبه ګل نومې زنانه ورغوښتلې وه او د ټولو ویډیوګانو او آډیوګانو د جاج اخیستو وروسته وزیر اعظم ته وینا کړې. جاوید اقبال دی د کمیشن لرې کړی شي او ویلي دي چې جاوید اقبال دی د کمیټې راتلونکي غونډې ته هم حاضر شي. د جولای په اومه د کمیټې د غونډې وروسته نورعالم خان په اسلام آباد کې د میډیا سره هم خبرې کړې. دی وایي ما ورته موقع ورکړې وه. جاوید اقبال به راځي او پوښتنه به ترې کېږي. دا ور وویل شو چې موقع ورته ورکړی نو موقع مې ورته ورکړې ده. که راتلونکي کې رانغې نو بیا به یې وارنټ جاري کوو. د سپریم کورټ پخوانی جسټس ریټایرډ جاوید اقبال په کال 2011 په ستمبر کې د مسنګ پرسنس کمیشن مشر جوړ شو. ولی وروسته په 2011 کې د قومي احتساب بیورو مشر هم ټاکل شو. صحافی او تجزیه کار طارق افاق مشال ریډیو ته وویل د طیبه ګل نه وړاندې دغه شان الزامات پښتون تحفظ موومنټ هم لګولی او ډیر کالونه وشو خو په هغوی باندې الټا د حکومت لخوا د ملک دشمنی او د غداری تورنه ولګیدل.
او کله چې پی ټی ایم نن درې کال مخکې دغه خبرې کولې نو پی ټی ایم ټیک شولو چې هغه به ډېر ماتوب وي او هغه به ډېر کم دی جماعت به نه وي او هغه به لکه د دشمن علاقار وي اور څه به وي. خو خبره ده چې کوم الزامات هغې لګول د هغې الزاماتو تحقیقات خو پکار دي کنه.
طیبه ګل چې کوم الزامونه لګولي نو په میډیا کې د رپورټ شوي معلوماتو سره سم هغه څه داسې دي چې د طیبه ګل د خاوند چاچی بې درکه شوې وه. د هغې د رپورټ درجولو لپاره هغه کمیشن دفتر ته ورغلې وه. د جاوید اقبال د ځینې داسې غوښتنو چې دی ورسره نه منلې ورباندې د دروغو د غلا مقدمې جوړې کړې او هغه احتساب بیورو ته یوړې. سو رزیدا پخپله او خوند هم ورته په بندیخانه کې چوړیو هغه ته ور باندې جنسي بریدونه هم کړیو چې دا غي ویډیوګان هم د دې سره موجود دي. د جولای پوم د کلیم الله ټاټک نوم یو تن لخوا په ټوئیټر د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین ځنی خبري چې د یو نجی ټي وي چینل سره درې کال وړاندې کړې وي په ویډیو شکل کې پوسټ کړی. دغه ویډیو کې منظور پښتین په ټلیفون خصل شوی او د هغه وخت وفاقي وزیر فواد چودري د مسلم لیگ نواز دل یو سیاستدان مصدق ملک او سماجی کارکونکي جبران ناصر په کیمرا خصل شوی. هغه هم په ښکاری منظور پښتین په خپل خبرو کې څوایلی دی وای څه وکړي. هغه هغه ته داسې خلک ناست چې هغه زنانه زوروي. زنانه ته وای چې ته په خاون څه کې ته ډیره خاصته زما خوخه نو داسې الفاظ د زنانو لپاره استعمالي. منظور پښتین چې دغه خبره وکړي نو فواد چودري وویل چې دا خو ډیره سنگینه معنا خراب خبره ده. خو دغه خراب خبرې د تحقیقاتو لپاره په هغه وخت کې حکومت کمیشن ولې نه کیناو چې سپیناوی وکړي چې د کمیشن په غړو دغه تورونه دروغ دی وکړي اختیار. نو همدغه پوښتنه یو بل صحافي او تجزیه کار محمود جان بابر داسې ځواب کړي.
هغه وخت د پاکستان د ریاست پالیسی سوا هغه بدله وه. هغه وخت حالات بدلو سټینډ بدلو په پاکستان کې سیاسي حکومت او کوم چې زمونږ د پاکستان اسټابلیشمنټ هغه په یو پیج باندې په ډیرو معاملاتو باندې او سیاسي حکومت په ډیرو معاملو سره تعلق نه ساتلو بس چې سبا اسټابلیشمنټ کول هم هغه کېده.
د پبلک اکاونټس کمیټې چیرمن نورعالم خان د قومي احتساب بیورو ټول هغه افسران چې نمونه یې طیبه ګل اخیستې د دې لانجې د پلټنو تر پوره کېدو پورې د نوکرونو د معطلۍ وینا هم کړې. نورعالم خان او کمیټې د خیبر پختونخوا د صوبي بی آر ټي په نوم د چټک بس منصوبې د مالي حسابونو د تحقیقاتو د ونو بوټو یا بلیون ټری سونامي او د ملم جبی د مالي تحقیقاتو یو ور بیا شروع کولو هدایت هم جاري کړي. شانواز ترکسي، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د کرخه پغاړه
په یو بجا
سندری جادوګری
پدونی مو بجو
پام کوا
پدرینی مو بجو
د مشال پنوم
پسلورو بجو
په پاکستان کې خبریال عمران ریاض د جولای په 15 ما گرفتار کړل شو. په نوموړي شاوخوا اتلس مقدمې درج شوې چې د بغاوت او په حکومتي ادارو د بې بنیاده تنقید کولو په اړه دي، خو عمران ریاض دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان د سینټ دوه کمیټو د عمران ریاض د گرفتارۍ نوټس اخیستی او د بشري حقونو له وزارت په دې اړه ځواب غوښتی دی. بلخوا د خبریالانو اتحادیو هم د عمران ریاض د نیونې غندنه کړې. د دې ټولو موضوعاتو تفصیل د انیس اجمل.
د پاکستان د سینټ بشري حقوقو د کورنیو چارو قائمه کمیټو د خبريال عمران ریاض ته گرفتاری نوټس اغسته او د بخښنی نړیوال سازمان او د خبريالانو ټولونو بیا دغه د نیونې غندنه کړې ده. عمران ریاض د جولای په 15 اسلام آباد ته روانو چې پټکی اونیول شو. د سینټ د داخله چارو قائمه کمیټه د جولای په 15 په ټویټر په خپور کړي بیان کې ویلي چې کمیټه د عمران ریاض ته غیر قانوني نیونې او یا بندي کولو سخت نوټس اغسته او د لړکی غونډه هم رابللې ده. دغه سي د سینټ بشري حقوقو قائمه کمیټه هم په دې ورځ په ټویټر لیکلی چې د بشري حقوقو له وزارت پر اتلونکو سلیریشتو ساتونو کې د عمران ریاض په اړه ځواب غوښته دی. د عمران ریاض وکیل قادر جنجوا د جولای په 9 مشال لیډیو ته ویل چې په نوموړي پر ریاستي ادارو د تنقید کولو په تور پولیسو اتلس مقدمه جوړې کړې دي، خو عمران ریاض دا دریس لري چې تل یې د هیواد ولس لپاره غږ پورته کړی دی. جنجوا زیاته کړه چې اسلام آباد های کورټ عمران ریاض ته له گرفتارۍ وړاندې ضمانت ورکړی وو، خو د هغې باوجود گرفتار کړل شو.
عمران ریاض یو وینا کړې وه چې پاړه د پنجاب پولیس وایي چې پکې د هغوی سپکاوی سوی دی. پولیسو د جون پر 28 او 29 د عمران ریاض پر ضد شاوخوا 18 مقدمې درج کړې وې چې پکې 19 د پنجاب پولیسو او یو د اټک پولیسو درج کړې وه. موږ عدالت ته د 19 مقدمو د تفصیل خاص وکړ، خو د اټک د مقدمې معلومات راڅخه پټ کړل شول. بیا د اټک مجسټریټ راته وویل چې د دې مقدمې اورېدنه هغه نسی کولای، ځکه چې دا د پیکا تر قانون لاندې سوې ده او د اف آی جج ته ولېږل. خو وروسته بیا د اف آی جج وویل چې عمران ریاض څه کړي دي له هغه د پیکا جرم نه ثابتېږي. بیا د اټک مجسټریټ راغلو او هغه د عمران ریاض پر ضد مقدمه خارج کړه. نو عجیب خبره دا ده چې هم د اټک په مقدمه کې هغه گرفتار کړل شو.
د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو چارو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د اپریل په 19 ویلي و چې حکومت یې د پیکا یا د برېښنایي جرمونو د مخنیوي په قانون کې ترمیمي اورډیننس ته کتنه کوي. د بخښنی نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل د جولای په 15 په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د عمران ریاض گرفتاری اندېښمن کړي او له چارواکو غواړي چې هغو کسانو ته سزاګانې ورکول دي بند کړي چې پې اعتراضات کوي. سازمان زیاته کړې چې په پاکستان کې د 1300 کلونو راهیسې روان د حالات د اندېښنې وړ دي. بلخو په پاکستان کې د خبريالانو ټولنو په عمران ریاض ته مقدمو د ختمولو غوښتنه کړې ده. د فدرل یونین اف جرنالست مشر شهزاده ذوالفقار مشال ویډیو ته ویل چې په پاکستان کې روز تر بلې د خبريالانو لپاره حالات خرابېږي او باید حکومت دیتا پام وکړي.
خو ډېر زیات موږ د پارم چې دوی موږ کنډم کړل، اوس خو هغه باقاعده د یو پولیټیکل پارټي چې دوی د پلیټفارم سره دا اعلانې جنگ هم کړی دي او دا دغه کړی دي. موږ دا وایو چې فریډم آف ایکسپریشن او فریډم آف سپیچ چې دوی هر شهري ته او هر جرنلسټ ته او هر ایکټیویسټ ته خو دغه ستا باید هغه ګورنمنټ ریسپیکټ وکړي. اوس ایکټیویزم ډېر زیات شروع شوی، ډېر خلک دي چې پولیټیکل پارټي هر پولیټیکل پارټي په پلیټفارم سره خپل ایکټیویټی هم جاری ساتي او ځان صافي هم شماري.
پر عمران ریاض تور دی چې هغه د پاکستان تحریک انصاف ګوند پلوی دی او په خپلو خبرونو کې په موجوده حکومت او حکومتي ادارو بې ځایه تنقید کوي. دغه سي خبريال او د نېشنل پریس کلب پخانی مشر شکیل قرار وایي چې عمران ریاض یو صحافي دی او باید د خپل دریس په بیانولو او نظرول شي.
عمران ریاض له صحافت سره سره د یوټیوب چینل چلوي، نو مطلب یې دا نه دی چې هغه صحافي نه دی. ویل کېږي چې پاکستان کې د بیان ازادي حق شته، خو د دې سربیره بیا هم د ولس او صحافیانو خلاف کاروایی کیږي. موږ دا نه منو، باید حکومت د ولس حقونه یقیني کړي.
بلور ته د بشري حقوقو وفاقي وزیر میار ریاض حسین پیرزاده مشال ریډیو ته ویل چې د عمران ریاض خلاف تر قانون لاندې کاروایی شوې ده.
قانون کے مطابق ہوتا ہے، ماورا تو کسی کو نہیں اٹھایا جاتا. جس سے ہم کی گئی قانون مطابق کی گئی، ہنسی خسوک نشی گرفتار رکھے دے. ہاں کسان چی بے ضائع تنگول کبھی پختنی کبھی او ویره خوروی نو پر ضد بیا تر پیکا قانون لاندې کاروایی هم کیږي. عمران ریاض چې څه کړي دي د هغې ویډیوګانې هر څه موجود دي او د پاکستان تر قانون لاندې به کاروایی کیږي.
په پاکستان کې وړاندې هم د خبریالانو د نیونو او د غي د زورولو پیښې شوې دي. د بی پولي خبریالانو سازمان یا آر ایس ایف په خپل ویبپاڼه لیکلي چې پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ په خونړیو هیوادونو کې یو دی چې پکې د درغلۍ او قاچاق سره په تړلو پیښو کې هر کال درې یا څلور خبریالان وژل کیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اور دن کو درنگ سادلا پپی خور کی دمازی گر پینزنی میں بجی کی دن کی دی مجید بابر سٹوڈیو تراغلے مائک حغت اسپارم لند خبر نو دتا لری
چارواکی وائی پا بلوچستان کی پا بارانون او سیلاونو کی دا وجل شو کسانو شمیر شپک پندوس تر سیدلے او گن کورونا اڑنگ شوی دی. پا بلوچستان کی دا طبعی ناورینون پوڑان دی دا مباردی اداری پی ڈی ایم ای دا جولائی پر اتم پا بیان کی ویلی چی دا ورختون لوجی پا یو شمیر سیمو کی سیلاون راغلی دی او پا غیزمن و زیونو کی مرستندو یا چاری روانی دی. دا اداری پا خبرہ سیلاونو شو خوا و سوا کورونا رنگ د ادارې په خبره سیلاونو شوخوا اووه سوه کورونه ړنګ کړي دي. بلخوا د طبعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وایي له تېرو درې ورځو راهیسې د هیواد په اتو ولایتونو کې د سیلابونو له امله 25 کسان مړه او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د دغه وزارت مسؤلینو مشال ریډیو ته وویل چې د سیلابونو له امله د تلفاتو شمېرې د بدلېدو په حال کې دي او هڅې روانې دي چې یادو ولایتونو ته مرستې ورسیږي. د خیبر پښتونخوا بنو ضلع جانیخیلو کې د سیمې ځوانانو پرون احتجاجي لاریون کړی او له حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو علي وزیر او حنیف پشتین د خوشی کولو ترڅنګ په سیمه کې د امن باوري کولو غوښتنه کړې. د احتجاجي لاریون ګډونوالو پرون مشال ریډیو ته ویل چې په سیمه کې په قدرتي وسایلو مقامي خلکو ته د حق ورکړل شي. په کورمزله کې د زیارت په ماخام حکومتي چارواکو له ځایي مشرانو سره تر جرګې پست د 3G او 4G انټرنیټ سہولت بیا بحال کړی دی. د کورمې په پاړه چینار او صدقي پرون د حکومتي چارواکو له شیعه سنی مشرانو سره بیلابیل جرګې شوې چې پکې دواړه خواوې پر دې متفق شوې چې پر ټولنیزو رسنیو د کرکې ډک مواد له خپرېدو به ځان ساتي. د راپورونو له مخه د جاپان پخوانی وزیر اعظم شینزو ابی د انتخابي کمپاین پر مهال د ویشتل کېدو 200 ساعته پس مړ شوی. این ایچ کی خبری ادارې د هغه د مړینې اعلان کړی خو په سمدستي توګه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. د جاپان د کابینې د چیف سکرتر هیرو کازو موسونو ویلي چې 80 کلن ابی د جولای په 10 د مقامي وخت مطابق د سهار 11:30 بجې د ویشتل کېدو نه پس په سخت جوبل حالت کې روغتون ته وړل شوی و.
سما همکار مجید بابر چې د خبر نو لنډیز تاسو ته وړاندې کوم. اوریدونکو وروسته بیرته کورنۍ رپورټونو تر اگرزو خود خبرونه په دې برخه کې دوه نړیوال رپورټونه را سره دي. لکه څنګه چې د خبر نو لنډیز کې هم تاسو واورید راپور نو وایي چې د جاپان پخوانی وزیر اعظم شینزو ابه د انتخاباتي کمپاین پر مهال تر ویشتل کېدو 200 ساعته وروسته مړ شوی دی. د جاپان ان ایچ کی ټلویزیون د جولای په 8 د نوموړي مړینې اعلان کړه. د جولای 8 پیښه په جاپان کې خورا نادره بلل کېږي ځکه هلته د وسلو ترلاسه کولو قوانین ډیر سخت دي او په ټولنه کې د تاوتریخوالي جنایي پیښو سطح ټیټه ده. د کابینې مشر سکرټر هیرو کازو ماسونو ویلي دي چې 80 کلن ابه د جولای پاتم مالزای وخت سره سم سحر شاوخوا 1:30 بجې تر وشتل کېدو وروسته په سخت ټپي حالت کې روغتون ته ولېږدول شو. پولیس وایي یو 30 کلن کسې د ابه د وشتلو په تور نیولې ده. نور تفصیل د اسمت سروان.
د جاپان پخوانی صدر اعظم شینوزو ابه چې د دغه هیواد د جنوب لویدیځ په نارا ښار کې د حملې په نتیجه کې ټپي شوی و نن په روغتون کې سا پرېکړه. ابه چې د جاپان په تاریخ کې تر ټولو د اوږدې مودې په مخه صدر اعظم پاتې شوی و د جمعې په ورځ په داسې حال کې چې د انتخاباتي کمپاین په لړ کې وینا کوله په ډزو وویشتل شو. د لیبرال دیموکرات ګوند یوې سرچینې د جاپان رسنیو ته ویلي چې ابه پر غاړه لګېدلی و. شینوزو ابه د جاپان د لیبرال دیموکرات ګوند مشر و. اسوسییټډ پریس خبری اژانس بیا ویلي چې ممکن ابه پر سینه لګېدلی و ځکه چې لډسو وروسته د لویدو په محالې ټټر ته لاس نیولی و او کمیسې په وینو سور و. له دې یو سات وروسته جاپانی رسنیو وویل چې دغه سیاستوال د ژغورلو لپاره د ډاکټرانو هڅې ناکامه شوې او نوموړی مړ شو. د جاپان ان ایچ کی تلویزیونی چینل وویل پولیسو د شینوزو ایبی د وژلو په تور یو مشکوک کس نیولی چې شاوخوا څلوېښت کلن ښکاري. شینوزو ایبی په 1965 کال زیږیدلی، له 2006 څخه تر 2009 پورې او همداراز له 2012 څخه تر 2006 پورې د جاپان صدر اعظم و. پر د برید په جاپان کې خورا بوجدون کې پیښه وه، ځکه چې د نړۍ یو تر ټولو امن هیواد دی او د وسلې لرلو په اړه ډیر سخت قوانین لري. شینوزو ایبی په 2006 میلادي کال د جاپان له صدر اعظمۍ څنګ ته شو او دلیل یې یوه سخته ناروغي وبلله. د ده د استعفا د خبر له خپرېدو یوه ورځ وروسته څرګنده شوه چې نوموړي د جاپان په تاریخ کې تر ټولو د اوږدې مودې د صدر اعظم ریکارډ جوړ کړی دی.
د جاپان پخوانی وزیر اعظم شینزو ابه په یو برید کې وژل شوی دی راپور مو اوریده. اوس د برتانیا د وزیر اعظم پاړه بوریس جانسن بلاخره د برتانیا له وزیر اعظمۍ او د دې هیواد د محافظه کار ګوند مشرۍ لاس په سر شو. ټاکل شوی نوموړی د دوبی تر پایه پورې سوچ نه وزیر اعظم ټاکل کیږي خپل دندې ته دوام ورکړي. په دې اړه تفصیل اجمل آن.
بوریس جانسن په لندن کې وویل چې د نوي رهبر او لومړي وزیر تر ټاکل کېدو پورې به خپلې دندې ته دوام
ورکړي.
روښانه ده چې د محافظه کاره ګوند وکیلانو غوښتنه وه چې دغه حزب یو نوی رهبر ولري او په همدې شکل باندې دا هیواد یو نوی صدر اعظم. له ښاغلي ګراهم بریدي سره چې د موږ د پارلماني ډلګۍ مشر دی موافقې ته رسېدلی یم څو د نوي رهبر د انتخاب پروسه له همدې اوسه پیل شي او مهالویش به راتلونکي اونۍ اعلانېږي. نن مې نوې کابینه هم په کار ګمارلې څو د خلکو خدمت ته دوام ورکړي او خپله به هم تر هغه پورې کار ته دوام ورکوم چې نوی رهبر ټاکل شوی وي.
بی بی سي رپورټ ورکړی چې په محافظه کار ګوند کې به ګوندي انتخابات د اوړي په ترڅ کې وشي او تمه کیږي چې نوی صدر اعظم به د اکتوبر په لومړیو کې یعنې له اوس درې میاشتې وروسته غوره شي. تر پرون پورې هم بوریس جانسن نه منله چې استعفا به کوي، خو د کابینې د یو شمېر غړو سره له یو په یو لیدنو وروسته یې دا پرېکړه وکړه. بوریس جانسن په وروستیو کې په یو لړ زیاتو لانجمنو مسلو کې ښکېلو. په یو مورد کې سره له دې چې پوهېده د کابینې یو غړي یې په یو خصوصي مجلس کې د سړیو له یوې ډلې سره ناسم جنسي چلند کړی، له دې حقیقت منکر شو. البته وروسته جانسن له دې کبله بخنه غوښتې وه. بله مسله هم چې ډېره لانجمنه شوه دا وه چې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګول شوو بندیزونو پر مهال ادعا وشوه چې د جانسن د حکومت لوړپوړو چارواکو په یو خصوصي بندار کې ګډون کړی و، هغه وخت چې په برتانیا کې پر دا ډول راټولېدنو بندیز لګ. دې جنجال آن بوریس جانسن د برتانیا په پارلمان کې د نه باور رایو ته راغ چې په پایله کې لپاره د نه باور کافي رایې پوره نه شوې او پر خپله څوکۍ پاتې شو. جانسن په 2019 میلادي کال کې له دې شعار سره صدر اعظم شو چې له اروپایي ټولنې څخه به د برتانیې استل چټک کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
سخ کال د تیرو دوو کلونو پر تلای د حج د زیارتوالو شمیر زیات دی. د کرونا وبا د خپرېدو له کبله په 2006 کال کې 6000 او په 2021 کال کې تر 6000 لږ و ډیرو کسانو د حج مراسم پر ځای کړي ول. سعودي عربستان د سګنی حج لپاره له افغانستان څخه باندې 14000 کسان منلي دي. تفصیل د اسمت سروان.
سعودي عربستان د حج د سرشنیو مراسمو لپاره څه باندې 1,000,000 زیارتوالو ته اجازه ورکړې چې د هغو په منځ کې 850,000 د نورو هیوادونو دي. د ټولو کسانو د کورونا واکسین کړی، خو له دې سره سره مسجد الحرام ته د ننوتو لپاره باید ماسک وتړي. د افغانستان د طالبانو حکومت وایي چې سږ کال د افغانستان ونډه 15,520 تنه ټاکل شوې وه او درس سعودي عربستان ته تللي دي. ویل کیږي چې په تیرو کلونو کې هر افغان د حج د مراسمو د لګښت لپاره $2,000 ورکول، خو سږ کال چې په هیواد کې بې وزلي او لوږه اوج ته رسېدلې د حج د سفر لګښت $4,000 ته لوړ شوی دی. په 2019 میلادي کال چې لا کورونا وایرس په نړۍ کې نو خپور شوی، کابو 2.5 میلیون تنو د حج په مراسمو کې ګډون کړی وو. خو د کورونا له خپرېدو وروسته په 2020 کال کې یوازې 8000 تنو سعودي میشتو ته اجازه ورکړل شوه چې د حج مراسم په ځای کړي. یو کال وروسته یعنی په 2021 کې تر 8000 یو څه زیاتو کسانو ته اجازه ورکړل شوه چې حج وکړي. سشکال د میلیونونو کسانو لمنځه د حج مراسمو ته د پچی پر اساس غوره شوي زیارتوال د کورونا پر ضد واکسین شوي. د هغوی په منځ کې زاړه یا تر 15 کلونو پورته کسان نشته او سعودي عربستان ته تر رسیدو وروسته باید د کورونا ټیسټ منفي وای. د سعودي عربستان د حج د مراسمو مسؤل چارواکي وایي چې د حاجیانو لپاره د روغتیایي خدماتو په خاطر ډیر امبولانسونه او پرمختللي روغتیایي مرکزونه چمتو کړي او له معلولو زیارتوالو سره چې په څرخ چوکیو کې ګرځي رضاکاران مرسته کوي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
MASHAAL
RADIO.
وسم د کورونا وبا په اړه یو ریپورت. په پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي مرکز او صوبایي ادارې په لوی اختر کې د وایرس خورېدو خبرداري ورکړی دی. دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبتو قضیو کې زیاتوالی راغلی دی. د کورونا وایرس د مخنیوي صوبایي ادارې مشر ډاکټر اکرم الله وایي ولس ته پکار دی چې د وایرس نه د ځان د ساتلو لپاره احتیاطي لارښوونو باندې عمل وکړي. د پاکستان د صحت وزارت د کووېډ 19 ناروغۍ ویب پاڼې له شمیرو سره سم د جولای په 8 یعنی پرون لا 200 زیات کسان پر کورونا وایرس اخته شوي او 9 کسان ترې مړه شوي دي. تفصیل د غلام غوث نه.
د کورونا د مخنیوي مرکزی او صوبایي ادارې وایي په پاکستان کې یو ځل بیا د کورونا ناروغي مثبت کیسونه مخ په زیاتېدو دي او په کار ده د لوی اختر په دې ګڼو ګڼو کې ولس په احتیاطي لارښوونو عمل وکړي. په پیښور کې د کورونا د ناروغي د مخنیوي د صوبایي مرکز مشر ډاکټر اکرام الله وایي
مثبت کیسونو شراجه دا مخفبره ده. خیبر پښتونخوا کې خدا الحمدلله لا فلال کنټرول کې دا پسند کړي را ده، پنجاب کې ډیره ده، خو زمونږ لکه د 0.5 نه 1.5% تور سیده او دا رورو ورست اور زیاتیږي او د اختر کې چونکی خلک به یو بل سره ډیر زیات ملاویږي او تاسو ګوره بازارونو کې مرشته بیا داسې منډو کې مور زیات راشته نو دا غي سره هغه د وایرس ترانسمیشن خطر ډیر دی. مو خلکو له پکار دی چې نه کار یو شی په زور زبردستی او په دې معنی نه کو نو پکار دی چې هغه حفاظتي تدابیر اپنو کې ځان هم بچ کې خلک هم بچ کې.
د پیښور یو اوسیدونکي اقبال سعید وایي د پیښور په بی آر ټی بسونو کې هم دا محل په احتیاطي تدابیرو عمل نه کیږي او د انتظامیه لخوا هم د احتیاطي لارښوونو په عملي کولو سره ټینګار نه کیږي.
که بچ کم دی په بی آر ټی کې اسپیشلی چې کم د هغې خپل چیک اینڈ بیلنس سسټم نو هغې بچ کم دی لکه خامخا ایس او پیز هم په خلکو باندې فالو کول. یاره چې د چا ماسک چا سره بچ کم دے ڈمبے ماسک نہ نوغ بے سره چ کم دے گاڑی کے پرے خودو نہ دویم چ کم دے ددی چ کم ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ او غبم چ کم دے دی کتو نو وسا سسٹم خوب کے سره نشتا نہ عوام چ کم دے لک پدی کے دل چسپی علی پیسو پیس والو کولو کے او نہ چ کم دے لک دی سے امپلیمنٹیشن چ کم دے پاوام باندې کئی.
په بازارونو کې هم دا محل د ماسکونو اغیستل او خرڅول هم ډیر کم شوی دی. د پیښور یو دکاندار په خری عالم وایي یو کال وړاندې به د هغه په دکان او د ښار په نورو دکانونو کې په ډیره شمیره کې ماسکونه خرڅېدل خو اوس یې څوک تپوس نه کوي او نه څوک ماسکونه کاروي.
یره چې څوک تپوس نه کوي واخیرون لا دا خو لوی خبره ده غشتل مخې به خلکو تپوس کول چې کله کرونا وا اوس خو دا کارو نه چېرو څوک تپوس هم نه کوي چېره سنټایزر شته یا نشته یا ما شته یا نشته ری مخې خو ډېر مانګو خلکو به غوښتلو دا کار نیم کېږي چې څوک تپوس هم نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 6 نیټه د کورونا د مخنیوي مرکزی ادارې نېشنل کمانډ اینډ اپریشن سنټر لخوا ولسته خبرداري ورکړې شوې وو چې د کورونا د ناروغانو شمیره مخ په زیاتېدو ده او د اختر پر مهال د سیل ځایونو ته تلونکي خلک دي په سختۍ سره په احتیاطي لارښوونو عمل یقیني کړي، ځکه چې د مثبت کیسونو شرحه 4.69 ته رسیدلې ده او نوره هم مخ په زیاتېدو ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
له مشال رادیو خبرې غړې اوري. د پاکستان مرکزی بانک په ګرانۍ او د ډالر په مقابل کې د روپۍ د قدر د پریوتو باندې قابو موندلو لپاره په قرضو پیسو د سود شرا 15% ته رسولې ده. د سټیټ بانک نگران گورنر ډاکټر مرتضی سید پرون په کراچۍ کې د نوي مانیټرینګ پالیسۍ اعلان وکړ او ویل چې دا یو ګرانه پریکړه ده، خو له دې اقدام سره به اقتصاد وده ومومي. خو د اقتصادي چارو پوهان بیا بل نظر لري. هغوی وایي چې دا به د هیواد کمزوري اقتصاد ته هیڅ ګټه ونه رسوي او ګراني به لا نوره زیاته شي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان په دې رپورټ کې راکوي.
د جولای په اوومه د سټیټ بینک نگران گورنر یا مشر ډاکټر مرتضی سید په یو خبری کانفرنس کې د نوي منیټری پالیسۍ اعلان سره د قرضو روپو لپاره د سود شرحه 15% ته رسولو اعلان وکړو. یو مشکل وخت دی او په راتلونکي مالی کال کې به د اقتصادي ودې شرحه له 3% to 4% وي او د ګرانۍ شرحه به د 8% to 10% وي. که موږ دا پریکړه نه وکړې نو د هیواد اقتصاد ته به نورې بدې ستونزې را پیدا اقتصادی حالات سره مخ دي. باید چې موږ هم د خپل اقتصاد لپاره سختې پریکړې وکړو. دا گرانی با یو کال پاتې شي. د اقتصاد لپاره درې نه تر 4% وده د ودی خشره ده. د سټیټ بینک لخوا د سود شرحه 15% ته پر رسولو د اقتصادي چارو پوهان وایي چې دا به د پاکستان کمزور اقتصاد ته هیڅ ګټه ورنکړي، خو ګرانی به ورسره نور سی واشي. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان سلاکار او د اقتصادي چارو کارپوها مزمل اسلم د جولای په ومه مشال لیډیو ته ویل
دو مهینه میں 1700 ارب روپے کا جو ہے قرض
په دو میاشتو کې دی حکومت 1700 ارب روپے قرض اخیستلی. نو چې کله د قرض او پیسو واپس کولو لپاره په هیواد کې روپے نه وي نو د سود شرحه به زیاته وي. د ملک اقتصاد کمزور دی. د بهر هیوادونو پانګوال ناراضی روز تر بلې اقتصادی حالات کمزوري کیږي او دا حکومت په راتلونکي وخت کې د سود شرحه 40% ته ورسوي. ولی چې د سود شرحه نن ورځ چې څومره لړکړي دا کافی نه ده.
یہ جو آج شرح سود بڑا ہے یہ ناکافی ہے.
د پاکستان سٹیٹ بینک وایي چې د هیواد د کمزوري اقتصاد د خکولو لپاره د سود شرحه سیوا کړي. خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د دې سره به د ټیکس پر غونډولو کې کمی راشي. په کراچۍ کې خبريال او د اقتصادي چارو کارپوه وکیل رحمان وای
دا عام طور باندې دنیا کې چې دینو د کشن د ګرانې کمول لپاره کوم د کشت طریقې اختیاریږي او خود دې یو سایډ افیکټ دی چې کم اقتصادي سرگرمیانې دي هغه کمیږي. د دې په وجه باندې چې اقتصادي سرگرمیانې کمیږي نو یو هوا روزګار چې دینو متاثر کیږي، نوې روزګارونه بنه پیدا کیږي. بیا حکومت چې کم د ټیکسونو چې کم اهداف مقرر کړي کم ټارګټس هغه بیا حاصلې دل مشکل شي.
په پاکستان کې موجوده حکومت په تیر دوه میاشتو کې د نوی ټیکسونو لګولو ترڅنګ د تیلو بای سیوا کړي چې ورسره د خلکو لپاره د خوراک او څښاک توګه ګراني شوي او په هیواد کې بیروزګاری لوړه شوي او ګرانۍ له امله بیا عام ولس له سختو ستونزو سره مخ دي. د سیاسي او اقتصادي چارو شنون کې وایي چې ښکاری دا چې په راتلونکي وخت کې به په هیواد کې ګراني نور هم سیوا شي. د کراچۍ پوهنتون د اکنامکس ډپارټمنټ څانګې مشر ډاکټر ریاض احمد وایي چې پاکستان ته د پیسو نړیوال صندوق IMF تازه شرطونه هم پورا کول دي. په هیواد کې اقتصادي ستونزې کمې نه دي. په هیواد کې زر مبادله ذخیره کمیږي. د پاکستان سټیټ بینک د قرضو پیسو لپاره د سود شرحه په داسې وخت کې د نور سیوا کولو اعلان کړي چې د پاکستان د شمیرنې ادارې 13 اونۍ په خپل راپور کې ویلي چې په هیواد کې د جون په میاشت کې ګراني 21.32% ته لوړه شوي چې دا په تیرو 14 کلونو کې د کال 2008 د دسمبر راهیسې تر ټولو لوړه ده. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د خیبر ځایي مشران وایي حکومت ورته د تورخم په دروازه د هغو زرګونو څارویو پاکستان لوري ته د اړولو اجازه نه ده ورکړې چې دوی غوښتل د قربانۍ لپاره یې له افغانستانه واړوي. دوی وایي په افغانستان کې چارواکو هغوی ته اجازه ورکړې وه چې دغه څاروي وړلی شي. د خیبر د مشرانو د دې شکایت په وړاندې پاکستاني چارواکي وایي هغوی ته وار له مخې خبر نه ورکړل شوی او په سملاسي ډول نه یې شوی کولی چې په زرګونو شمېر کې څارویو ته پر تورخم د اوړېدو اجازه ورکړي. نورحال د فرهاد شینواری پر راپور کې
د خیبر سیاسي او قومي جرګې غړي وایي د جولای په دریمه نیټه په کابل کې طالب چارواکو اجازه ورکړه چې دوی کولی شي چې لوی اختر قربانیو لپاره څه باندې 15,000 ګډان افغانستان نه د تورخم په دروازه خیبر ضلع ته یوسي. خو اوس په تورخم کې د پاکستان کسټم او کرنتین محکمه ورته اجازه نه ورکوي چې دا ګډان راواړوي. دوی وایي د مودو رئیس با سوداګرو افغانستان نه خیبر ضلع ته پارزانه بیا ګډان راوړل او منډیان به پرې آبادې وي خو اوس اجازه نه ورکول کیږي. د خیبر ضلع د سیاسي او قومي مشرانو د جرګې یو غړی مراد حسین پردای مشال ریډیو ته وایي
تاسو د فرق خبره کوئ نو فرق خدا دی چې په پاکستان کې 2000 روپے په سیر غوخه ده او په افغانستان کې شي 900 روپے پاکستانی روپے چې کلارې نو الته 900 روپے کیلو دی. نو د دې وجنه چې یو گڑ کی چیز نو آغا دے دے نہو زرو نا تر دے لسو ہزارو پوری چیز نا فرق دے. نو مونگ داوی چھ چونکہ مہنگائی دور دے خو بیروزگاری دا پکے نو اس چیز نو دے نا سنت ابراہیمی دا نو مونگی چھ پکار دے چھ حصو کم پاتی نشی دا دے سیزنا. نو مونگ دا کوشش اکڑو چیز رے مونگ افغانستان تا لڑ شروع نو آغا جرگا بیا چکل مونگ واپس راغ لو او دا ہر سا منظوری وشوا نو مونگ دا چیز کنا کسٹم احکام چیز کنا مونگ دا کورنٹائن سرٹیفیکیٹ بانا کلو او انتہائی غندنہ کہو چې دا شی ممکن نه وي. نو نه نو په کار چې مونږی لګیلې مونږ ته اجازه تر کړو افغانستان ته تګ او مونږ یو قسم له جرګې چې دای کنه افغانستان خلکو خو مونږ د جرګې احترام وکړو او د خپل پاکستانانو شی کنه د جرګې یو قسم له بې عزتی وکړه. نو ان شاء الله د اختر نه پس مونږ کینو یو لای عمل به ته کوو او د دې خبرو به ان شاء الله لازم یو مستقل حل لوګو.
د خیبر یو سل پنځمې حلقې نه د صوبایي سملی غړی شفیق شیر اپریدی وای چې مونږ د لایو سټاک یا د سارو صوبایي محکمې سره په دې لړ کې خبره کړې وه او دا محکمه تیار وه چې تورخم کې د سارو ته ویکسین ولګوي او جراثیم کوش سپری پرې وکړي. خو د وفاقي کارانتین محکمې اجازه ور نه کړه چې دا ګډان یعنی ساروي د پاکستان ته راوړل شي.
مونږ چې کوم دی سنت ابراهیمي عید الاضحی وجنا مونږ خلق فیسیلیټیډ کو خلق جی الریډی چې کوم دی کنه د منګای وجنا یو ته دومره زیات ستونزي سمره زمونږ د بارډرز دی کنه زمونږ د ملک د ټول ډایریکټلی لینک کې د وفاق سره د کې ایس قسم د صوبایي عہدیدارانو ایس قسم رولم نشته او د کورنټین چې کنه ما صرف دومره کار کړی د ټول مشرانو ته پته چې زمونږ کوم صوبایي لیول باندې لایف سټاک وال ډیپارټمنټ والا چې مونږ انجیکشن باقاعدہ داغ سپرے گانے اس مغا اہلکار موجود ہے صوبائی اہلکار دا کورنٹین چکم دا دا دے وفاق سرا تعلق لرے دو یو جی سیکورٹی دا غدا پرا چکم دے کنا یو یو خپل اغا اینیمل سیکورٹی غدا پرا یو یو مختص کڑے دفتر وا غدا دفتر چکم دے ڈائریکٹلی لنک چکم دے مرکز سرا دلتے صوبائی اس قسم یو چکم دے کنا پدخ کس رول نشتا.
د پاکستان د کرنٹین وفاق محکمې یو مشر ډاکټر اکرم په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې دوی ته د تورخم کسټم چارواکو په وخت وینا نه وکړي نو دومره زر دې سارو لپاره په تورخم کې کرنټین مرکز جوړول ممکن نه دي. د خیبر سیاسي او قومي مشرانو جرګې غړي وایي چې دوی اوس هم په دې لړ کې اعلی چارواکو سره په تماس کې دي او هیله لري چې زر به په تورخم د ګډانو راړولو اجازه ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
هلته په خوست کې بیا د تیرو کلونو پرتله د څارویو بیې د سخت کال ښکته دي، کمې دي، خو د اقتصادي ستونزو له کبله خلک نشي کولی د قربانیو څاروي واخلي. د څارویو سوداګر وایي نور کلونه به لوی اختر ته نږدې دوی ډېرې پیسې ګټلې، خو اوس دوی دغه ګټه هم نشي ترلاسه کولی. له خوست نجیب الله لوخیل پر دې موضوع رپورټ لري.
په خوست کې لوی اختر ته نږدې د قربانیو لپاره د څارویو بیې ټیټې شوې، خو پیرودونکي یې لږ دي. د څارویو پلورونکي او پیرودونکي لامل د خلکو د اقتصاد کمزوري کېدل په ګوته کوي. وایي چې د تیرو کلونو په پرتله د څارویو پلورل او اخیستل تر نیمایي هم لږ شوي دي. د تڼیو د نریزي کلي اوسیدونکي غفار خان چې د څارویو تجارت کوي مشال راډیو ته وویل د څارویو بیې ټیټې دي.
خال کے اقتصاد ضعیف تھا، ڈیرا مخل نہیں سڑا ہے وہ تیر کل میں یو کا یوا گو تھا کر یو ساگا سڑا چرو کا وہی بھی اور یوا گو میک پدوے کا سنی تھی وہی دینا نشا مکڑا اقتصاد میں بدلا ہے وہ پیسے اور کشوے خالق دے نستا اسرا مخمخش وال نرخین آسمون تا وخطل.
د څاروي یو بل سوداګر زاهد ګل وایي تیر کالونه به د سیزن په دوه درې ورځو کې 5500 ګټه کوله، خو سږ کال ورته 1000 افغانۍ هم ګټه نه ده پاتې شوې.
تا کول مولونه شته، خو خلک اقتصاد ډېر خراب دی. ما ته مې په دایي ورځو کې 5500 روپۍ راځي جوړولې درې سال ورو ورځو کې، اوس په ټول سیزن کې 1000 روپۍ نه دي ګټلې. ځکه چې مول ویلوړ دی مصرفونه کې، بس خلک اقتصاد ډېر خراب دی. نیم خلک وزن چې مول نه وی کړه خدا واخه خدا سودا کې دې بيخي اندازې نه زیاتې وي.
ځینې خلک په خوست کې سګنی اختر ته د څارویو د خرڅلاو د کمیدو یو بل لامل په ځانګړي ډول په غواګانو کې د یو ډول حیواني مرض خپرېدل هم ګڼي. د متون د بشخیلو کلي اوسیدونکي دلاور وایي
مول منډای ته غلای هم غوړم چې قربانۍ ته غوښلم او مول د هفته مخته دا غوا وزا ګړه و چې دلته مول مرض موجود ده په خوست ولایت کې. بعضې داسې پېښې حالي دله شوي دي، خو اوس خلک دغسې په ویره کې دي، څوک چې مول وخولي ډېر په احتیاط وخولي. مرض موجود ده نو مربوطه مسجد نه مدا
لوی اختر ته په نږدې شپو ورځو کې د څارویو کاروباریان یوه بله ستونزه په یو ځای د افغانیو او کلدارو چلخ یوایي. ځینې خلک څاروي په کلدارو پلوري او ځینې خلک یې بیا په افغانیو بیه کوي. د څارویو سوداګر سید اکبر وایي حکومت د څارویو د پیر او پلور لپاره یوه کرنسي مشخصه کړي.
دا مشکل دی چې کلدور افغانۍ ډېر جنجول دی، الاده کلدور باندې شلاده افغانۍ باندې شي. که دولت یې میږي بونه غا غور وکنه ور وچ چی شه نو کوی دوی خواخه دوی می گواس نشته درسره می د سہولتینه غوری کی دا وطن کو بو وی د برنده به جوړی شي چې د افغانستان مولی نه پخه بایا خرج شي نه داس خرج شي دی ولکه غوی پلاز درې تر غوری
سکال افغانان داس محل لوی اختر مانځنه ته تیاری نشي چې پټوله کې د خلکو اقتصاد کمزورې شوی او خلکو لپاره د کاروبار فرصتونه لک شوې دي.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د کرخه پغاړه
په یو بجا
سندرې جادوګری
په دونی مو بجو
پام کوا
پدرېنی مو بجو
د مشال پنوم
په سلورو بجو
تر نوورې دونکو د دې خبرونه ریپورتونه هم دومره وو. اوس په تلو کې یو وار بیا درته د نن ورځې مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوو. مجید بابر را سره په سټوډیو کې دی، مایک هغه ته سپارم.
چارواکي وایي په بلوچستان کې په بارانونو او سیلابونو کې د وژل شوو کسانو شمېره 5500 ته رسیدلې او ګڼ کورونه ړنګ شوي دي. په بلوچستان کې د طبیعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای د جولای پر 3 په بیان کې ویلي چې د ورښتونو له وجې په یو شمېر سیمو کې سیلابونه راغلي دي او په اغېزمنو ځایونو کې مرستندوی چارې روانې دي. د ادارې په خبره سیلابونو شاوخوا 500 کورونه هم ړنګ کړي دي. بلخوا د طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت وزارت وای له 13 راهیسی د افغانستان په اتو ولایتونو کې د سیلابونو لامل 25 کسان مړه او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. دغه وزارت مسولینو مشال لريو ته ویل چې د سیلابونو لامل د تلفاتو شمیرې د بدیدو په حال کې دي. د خیبر پختونخوا بنو دلی جانی خیلو کې د سیمې ځوانانو پرون احتجاجي لاریون کړی او له حکومتې د پختون ژغورنې غورځنګ غړو علي وزیر او حنیف پښتین د خوشي کولو ترڅنګ په سیمه کې د امن باوري کولو غوښتنې کړې. د احتجاجي لاریون ګډونوالو پرون مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې په قدرتي وسایلو د مقامي خلکو ته د هر حق ورکړل شي. په کورمزله کې د زیارت په ماښام حکومتي چارواکو له ځایي مشرانو تر جرګې پس د 3G او 4G انټرنیټ سہولت بیا بحال کړی دی. د کورمې په پاړه چینار او صدکې پرون د حکومتي چارواکو له شیعه سنی مشرانو سره جرګې وشوې چې پکې دواړه خواوې پر دې متفق شوې چې پر ټولنیزو رسنیو د کرکې ډک مواد له خپرېدو به ځان ساتي. د راپورونو له مخه د جاپان پخوانی وزیر اعظم شینزو ابی د انتخابي کمپاین پر مهال د ویشتل کېدو 200 ساعته پس مړ شوی. ان ایچ کې خبري ادارې د هغه د مړینې اعلان کړی خو په سمدستي توګه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. چارواکي وایي هغه 40 کلن کس یې نیولی چې شک کېږي ابی یې په ټوپک ویشتی وي.
اوریدونکو له همدې سره د مشال رادیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونې او د خبري غړې پای ته رسیدي. خپل قربان نجیب عامر ته، د خبرونو ویان مجید بابر ته، تخنیکی همکاري نادرې ته او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي. سبا سهار به په 9 بجو یو وار بیا په سلام پښتونخوا خبرونه کې ستاسو هرکلی کوو. تر هغې مونږ له اجازه راکړئ او که په همدې سپو پاتې شوی نو د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خبرونې به واورئ. د خدای په امان.